آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر مناویدونکو ستړی مشی زانه شوا شنایم نن د یک شنبه ورځ د لړم د میاشتې 28 د نومبر له 6 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنه خبرونه پیلي. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د حزب اسلامي چارواکي وایي چې افغان حکومت به په روانه اونۍ کې رسمن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه په حکمتیار د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړي. په هند کې 100 کسه د اورګاډي په پیښه کې مړ شوي دي او د سوریه په حلب شار کې د یغانو په بمباری کې د شوونځي وو ماشومان وژل شوی دي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. افغان حکومت او حزب اسلامي حزب تمه لري چې تر راتلونکو شپږو اونیو به د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست نه د حکمتیار نوم وویستل شي. د تخار خلک په دغه ولایت کې د وسلوالو له زیاتوالي نه اندېښمن دي او منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل کابینې په جوړولو اخته دی. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. وسترته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د حکمتیار حزب اسلامي چارواکي وایي چې ټاکل شوي افغان حکومت به په روانه اونۍ کې رسمن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه په حکمتیار د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړي. د حکمتیار د حزب اسلامي د سولې د خبرو د پلاوي مشر محمد امین کریم امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له 12 کسیزې پلاوي د سفر په وخت کې د افغان حکومت ټولو هغو چارواکو چې دغه کمیټې له غړو سره یې کتلي ورڅخه د اسلامي حزب په مشر او یو څو غړو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. شغلی کریم ول ټولو هغو چارواکو چې تیرونه د دغه کمیټې له غړو سره کتلي په یو خپل ویلي چې د بندیزونو د ریکول د سولې بیر سره ډیره مرسته کولی سي. د ملګرو ملتونو پلاوی برته نیویارک ته سنسوي دي. په هند کې 100 کسه د اورګاډي په پیښه کې مړ شوي دي. څه باندې 100 مسافر هغه مهال مرسول او شاوخوا 200 نور ټپیان سول چې اورګاډي یې للیک ووت او نسکور سو. نور تفصیل متیو لابد راکوي.
پیخه د یکشن به بشپاه د هند اتر پردیش په حالت کې وشو. سیمه ته لسګونه امبولانسونه تللي چې زخمیان او مړي روغتون ته انتقال کړي. د پولیسو یو مشر دلجید چودري اے پی خبري اجانس ته وویل چې شاید د مړو او زخمیانو شمیر زیات شي ځکه چې د ځینو حالت ښه نه دی. یو عین شاهد ستیش کومار وویل چې اورګاډی عادي روانو خو یو ناڅاپه ودرید او چې خلک د باندې راوتل نو چپه شوي ویګونونه ولیدل. ځینې ویګونونه له یو بل سره ټکر شوي او شاید همدې پیښې ډیر خلک وژلي او ژوبل کړي وي. تر اوسه د پیښې اصل علت نه دی معلوم. په 2005 کال کې د هند حکومت په یو راپور کې ویل شوي چې هر کال د اورګاډو د چپه کېدو په پیښو کې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 15,000 کسان مري چې تر ډیره علت زاړه وسایل او د کارکوونکو ستړیا وي. متیولا عابد، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگټن.
خبری منابع وایي د سوریه په حلب شار هغه برخه چې تر حکومت تر کنټرول لاندې ده په یوې شونځي د یاغانو بریدسوي وو ماشومان پکې وژل شوي دي. لسګونه نور کسان د راګټونو په برید کې زخمي شوي هم دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکاري د سوری رژیم او روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې د دوی سره د سوریه په حلب کې د دوی د اعمالو په خاطر حساب کتاب ووسی. سوزن رایس وویل چې امریکا په سختو ټکو په صحیح مرکزونو او بشري مرستو په رسونکو باندې بریدونه غندي. هغې وویل دغسې بریدونه د توجه وړ نه دي. رایس زیاته کړه په دغو اعمالو سره د سوری رژیم او د رژیم متحدین په تیره بیا روسیا مسؤول ده. پرون د سوریه د حکومت د درنو وسلو په ډزو او هوایي بمباریو کې چې د حلب په ښار کې وکړې 8 کسان وژل شول. دا 15مه پرله پسې ورځ ده چې په دغه ښار باندې بمباری کیږي. فلب کې شاوخوا 2,00,000 او 15,000 کسان اوسیږي. د جمعې پر ورځ د حلب په ښار په 4 روغتونونو باندې د سوری هوایي ځواکونو بمباري وکړه. په دغه سره په حلب کې د سوری د حکومت د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې ټول روغتونونه وتړل شول. د نومبر په 19 او 20 د پیرو هیواد په لیما ښار کې د آسیا د آرام سمندر د اقتصادي همکاري یا ایپک کلنۍ غونډه روانه ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د شنبې په ورځ د همدې غونډې په ترڅ کې د لاتینې امریکې او کریبین سیمې شاوخوا زرو ځوانانو را رهبرانو ته د منتخب جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په اړه یادونه وکړه چې ډېرې په اړه بد تصور ونه لري. د پیرو په مرکز لیما کې د جمهور رئیس اوباما د دې وینا لپاره ډېر تود هرکلی وسو.
د کمپاین طریقه تل هغه سې نه وي چې کله حکومتداري کوئ. تاسې کله په کمپاین کې د احساساتو د پارولو کوښښ کوئ، خو چې کله حکومتداري کوئ نو د داسې حقیقت سره مخامخ کیږئ چې کوښښ کوئ په څه ډول یو کار سم ترسره کړئ.
د کمپاین طریقه تل هغه سې نه وي لکه چې کله حکومتداري کوئ. دا خبرې اوباما وکړې. اوباما د نړۍ د یو شمېر نور مشرانو چې په لیما ښار کې د یاد نیما شار کې د اپک یا د آرام سمندر اقتصادي همکاري کرنې غونډه روانده ورغلی دي. ټاکل شوي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د څلورمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. د کرشن ډیموکرات ګوند چارواکو وویل چې هغه به نن د غرمې پر یوې بجې په یو خبري کانفرنس کې دا پریکړه وکړي. د هغې سیاسي ملګرو مخکې ویلي وو چې میرمن مرکل به بیا د لومړي وزیر د مقام لپاره انتخابات ته ودرېږي. د شپته کلنه میرمن مرکل ته په اروپا کې د یو باثباته قوت په سترګه کتل کیږي، خصوصا په یو داسې وضعیت کې چې برتانیا د ریفرنډوم په ترڅ کې پریکړه وکړه چې د اروپایي اتحاد څخه ووځي او ډونلډ ټرمپ د امریکا د 2016 کال د جمهور رئیس انتخابات وګټل. د امریکا مطبوعاتو پرون د شنبې په ورځ راپورټ ورکړ چې د دغه هیواد د استخباراتو او پوځ لوړپوړي مشران غواړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد د ملي امنیت ادارې یا ان اس ای مشر د کار څخه ګوښه کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لومړي ځل لپاره راپورټ ورکړ چې د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر او د ملي استخباراتو رئیس جیم کلیپر تیره اونۍ ولسمشر اوباما ته پیشنهاد وکړ چې د سمندري ځواکونو ستر جنرال مایکل راجرز دی چې اوس د ملي امنیت ادارې مشر دی د خپلې وظیفې څخه برطرف کړي. جنرال راجرز په عیني وخت کې د امریکا د انټرنیټي جګړو د قومندانۍ مشر هم دی. تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې د دفاع وزیر کارټر او د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جیم کلیپر ولې غواړي چې هغه د وظیفې څخه برطرف کړي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. افغان حکومت او اسلامي حزب تمالری چې تر راتلونکو شپږونه یو به د ملګرو ملتونو د بندیزینو له لست نه د حکمتیار نوم وویستل شي. د خبر تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې ورو.
د حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو د پلاوي مشر محمد امین کریم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې 12 کسیز پلاوي د سفر په وخت چې د افغان حکومت ټولو هغو چارواکو چې دغه کمیټې له غړو سره یې کتلي ورڅخه د اسلامي حزب په مشر او یو څو تنو غړو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. ښاغلي کریم ویل ټولو هغو چارواکو چې تېره اونۍ د دغه کمیټې له غړو سره کتلي په یو خلو ویلي چې د بندیزونو لرې کول د سولې بهیر سره ډېره مرسته کولی شي. خاغلی کریم ویل ته ملګرو ملتونو دولس کسیز پلاوی هم په دې برخه کې له موږ سره یوه خوله وو. بینان هغوی دې ته منتظر دي چې د افغانستان د دولت له اړخه چې ټاکل شوي په همدې ونۍ کې د بندیزونو لرې کولو په هکله رسمي غوښتنه هغوی ته واستول شي تر څو هغوی په راتلونکو ورځو او اونیو کې اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې پلاوی تېر اونۍ کابل ته سفر کړی و. هغه سفر په ترڅ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، جلیل رئیس عبدالله، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد علی پاتمر، د کورنۍ چاروازی جنرال تاج محمد جاهد او د سولې یالي شورا له چارواکو سره د سولې او په حکمتیار باندې د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو په مسلو خبرې کړې وي. دا پلاوی بیرته نیویارک ته ستون شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وایي چې د ملګرو ملتونو دغه پلاوی ورته د خپلې مرستې پوره ډاډ ورکړی دی. تواب غورزنګ هم وایي چې افغان حکومت په ډېر ژر د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې څخه په حکمتیار باندې د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړي.
هغه حیات چې د دوی خوا څخه څه موده مخکې کابل ته راغلی وه غوښتنه وکړه چې دوی به د افغانستان د دې درخواست بررسي کړي او ضمناً به د حزب اسلامي د رهبرۍ څخه د بندیزونو په لرې کولو کې هر اړخیزه همکاري کړي.
د حکمتیار اسلامي حزب تمه لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو کمیټې ته د افغان حکومت د غوښتنلیک د رسېدلو وروسته به دا کمیټه په لس کاري ورځو کې د اسلامي حزب په مشر لګېدلي بندیزونه لرې کړي. خو که د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 غړو څخه یو وي د بندیزونو د لرې کولو مخالفت وکړي نو بیا به د بندیزونو لرې کول تر دوه میاشتو وخت واخلي. که څه هم افغان حکومت او هم اسلامي حزب هیله لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د بندیزونو د لرې کولو په هکله د ملي یووالي د حکومت د مشرانو غوښتنې ومني او دا بندیزونه به لرې کړي، خو دا لا معلومه نه ده چې که بندیزونه لرې نه شي د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې هوکړه به عملي بڼه واخلي او که نه. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوه او د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله سانکزی وایي چې په دې صورت کې د هوکړې د عملي کېدلو چانس کمیږي.
زه فکر کوم چې که چیرې دغه د تعزیراتو مسله ملتونه رد کړي د امنیت شورای، په دې صورت کې دغه توافق نامه چې د افغانستان دولت هغه منلې ده او حزب اسلامي هم په هغه باندې شرط کوي د افغانستان دولت تازه اقدامات کوي، دغه توافق نامه د عملي کېدلو چانس به کمیږي.
د افغان حکومت او حکمتیار اسلامي حزب سره د موافقې یوه مسله تروریستي ډلو سره دغه حزب د اړیکو پرې کول دي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اعلامیه کې د اسلامي دولت داعش او القاعده ډلې سره د خپل حزب د اړیکو په نه لرلو ټینګار کړی دی. د اسلامي حزب مشر چې تر اوسه یې د اوسېدو ځای معلوم نه دی ویلي چې له دې وروسته به له سیاسي لارو په هیواد کې فعالیت کوي. اسلامي حزب له 1978 کال راهیسې د بېلابېلو افغان حکومتونو په ضد وسوال مخالفت کړی. د حکمتیار ځینې سیاسي مخالفان او د بشر د حقوقو ځینې ادارې اسلامي حزب په جنګي جرمونو او د بشري ضد جنایتونو ترسره کولو تورنوي، خو د دغه حزب مشران بیا دا ډول تورونه بی اساسه بولي او وایي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتو د ارزونې لپاره کومه خپلواکه او بېطرفه محکمه نه ده جوړه شوې او دغه سی یو محکمې څوک لا هم بشري ضد جنایتونو پر ترسره کولو نه دي ګلم کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15. درنو اوریدونکو سم پام کوي بل رپورت. د تخار خلک په دغه ولایت کې او په ځانګړي ډول طالقان خار کې د وسلوالو له زیاتوالي نه اندېښمن دي. ګلرحیم نیازمن په حق له د کندز نه رپورت را لګلې.
د تخار ولایت خلک وایي چې وسلوال کسان په خار کې د جنایي جرمونو او په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل شوي دي. په قندز کې هم په شخصي لباس کې د وسلوالو ګرځېدل او د هغوی نه پیژندل د خلکو لپاره د تشویش سبب شوي دي. د قندز یو شمیر خلکو هم د تخار د خلکو په څیر چارواکو ته شکایتونه کړي چې په خار کې د ناپیژندل شوو وسلوالو پر ګرځېدو بندیز ولګوي او یا هم دغه وسلوال که په کوم دولتي چارواکي پورې تړاو لري باید یونیفورم ورکړل شي. په دې وروستیو کې په بغلان، قندز او تخار کې په بازار او عامه ځایونو کې د یو شمیر کسانو وژل او د وسلوالو تیښتې خلک اندېښمن کړي دي چې د پولیسو لخوا هم په خار کې په شخصي جامو کې د وسلوالو د ګرځېدو مخه نه نیول کیږي. د تخار یو تن اوسیدونکی اسدالله په خار کې د وسلوالو د زیاتوالي په اړه داسې وایي.
قندز باوجود آمد یک تعداد افراد مسلح غیر قانونی با استفاده از این فرصت مورد تخار شدند.
په قندز کې چې جګړې وشوې له دغه خالیګات څخه وسلوالو ګټه پورته کړي او تخار ته هم غیر قانوني وسلوال کسان داخل شوي دي. دوی په خار کې د ناامنۍ سبب شوي او دولتي چارواکي باید د دغه وسلوالو مخه ونیسي کنه د دغه ولایت حالات به هم خراب شي. د تخار خلک په داسې حال کې د غیر قانوني وسلوالو څخه شکایت کوي چې د دغه ولایت پولیس وایي په تیرو وو میاشتو کې په دغه ولایت کې 304 جنایي قضیې رامنځته شوي دي چې یو څلوېخ د وژنو دي. په دغه موده کې 218 تنه د مختلفو جرمونو په تور نیول شوي هم دي. د تخار د امنیه قماندانۍ ویان خلیل الله اسیر وایي چې دوی یو شمیر وسلوال کسان نیولی دي.
خب ما چندین موارد از امیت فندارا را دستگیر کردیم و هم به سرایشان گرفته شد، خود از یام به پنجه قانون سپرده شد. از یک سو تهدیداتی
د څو پیخو په تړاو غیر قانونی وسلوال نیول شوي او قانون ته سپارل شوي دي، مګر په عمومي ډول هغه تهدیدات چې په دوه ولسوالیو کې موجود دي پولیس په هغه سیمو کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. که دغه پولیس له جګړو وزګار شي دوی به په خار کې د غیر قانوني وسلوالو په نیولو لاس پورې کړي. د تخار ولایت د ولایتي شورا یو تن غړی وفی الله رحماني هم تاییدوي چې په طالقانو خار کې د غیر قانوني وسلوالو زیاتېدل د جنایي جرمونو د زیاتېدو سبب شوي دي. هغه وایي چې که په طالقانو خار کې د وسلوالو مخه ونه نیول شي د قندز په څیر به تخار هم ناامنه شي.
افراد غیر مسئول است. ما کاملا نگرانی جدی داریم از اینا، یا نتونیم نگران داریم. یک شهروند ما در این ولایت با فکر آرام پشت کار وارش گشته نمیتونه.
یوازې مونږ نه، بلکې د تخار ټول خلک د غیر قانوني وسلوالو له موجودیت څخه اندېښمن دي، او که حالات همداسې پاتې شي کېدای شي تعلقانو خار هم د قندوز په څیر نه امن شي. هغه وایي چې په ځینو ولسوالیو کې طالبان موجود دي، مګر چارواکي د دغه ولسوالیو د امن کولو لپاره هیڅ اراده نه لري. په بغلان کې هم تیره ورځ وسلوالو کسانو یو تن د پولی خمری د خار په منځ کې په ډزو وواجه، چې له امله یې خلکو دوه ورځې سر په سر د څو ساعتونو لپاره د شمالي ولایتونو لارې تړلې وې. په قندوز کې هم وسلوالو کسانو د دوکانونو په چور کولو لاس پورې کړی. د تعلقانو خار د قندوز د خار په نسبت امن دی، خو د تخار په دوه یا درې ولسوالیو کې د دولت مخالف وسلوال کله کله پر ولسوالیو بریدونه کوي. مګر په تعلقانو کې هم له تیر یو کال راهیسې قتلونه او د مخالفینو حملې د نورو کلونو په پرتله زیاتې شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل کابینې په جوړولو اخته دی، او هر ورځ د نوو احتمالي کاندیدانو سره ګوري. څه نوي پرمختګونه شوي دي؟ په اړه به رپورټ وورو.
دا کار له ګڼې ګڼې لري. د نیو جرسی په یوه تفریحي سیمه کې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ډیر ځلی د کاندیدانو سره د خدای پامانۍ پر مهال د دروازې مخې ته راوځي، خو ډیر څه نه وایي. د خپلې کابینې د وزیرانو پر انتخاب او د نورو سلګونو لوړو څوکیو دپاره د وړ او د خپلې خوښې د کسانو پر موندلو اخته دی. میک رامنی چې د کمپاین پر مهال د ډونالډ ټرمپ ډیر سرسخت منتقد و، پرون یې د ټرمپ سره ولیدل او تر لیدنې وروسته یې وویل چې دوی پر نړیوالو چارو ژورې خبرې اترې وکړې. پر نړیوالو چارو یعنی د بهرنیو چارو د وزارت دپاره کاندید دی. ښاغلی رامنی تیر ځلی جمهور ریاست ته کاندید و او له جمهور رئیس باراک اوباما څخه یې ماته خوړلې وه.
پروسه ډېره ښه روانه ده، ډېر قوي او ځکه ډېر استعدادونه لرو. داسې خلک مو لیدلي دي چې امریکا به یو ځل بیا غښتلی امریکا کړي. ډېر ښه او غښتلي کسان دي.
ښاغلی ټرمپ د متقاعد جنرال جیمز ماتیس سره هم ولیدل، چې ګمان کېږي د دفاع وزارت لپاره د کاندیدانو په سر کې دی، او یا هم بله کومه مهمه څوکۍ ورسپارل کېږي.
هغه یعنی جنرال ماتیس ډیر عالی شخص دی، څومره قوي سابقه لري. موږ ګورو چې څه کیږي. خدای یو قوي کاندید دی.
د جمعې په ورځ د دریو امنیتي پوستونو د کاندیدانو د نومونو له اعلان نه وروسته دوه نور مهم نومونه څرګند شوي دي. ویل کیږي چې متقاعد جنرال ډیوید پیټریس چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو قمندان وو او بیا وروسته د سی آی ای رئیس وو، د دفاع وزارت لپاره ارزول شوی دی. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ اعلان وسو چې ښاغلی ټرمپ، سناتور جف سیشنز، د لوی څارنوال متقاعد جنرال مایکل فلین، د ملي امنیت د سلاکار او مایک پامپی د سی آی ای د رئیس په توګه انتخاب کړي دي. خو دا درې سره باید د کانګرس څخه د باور رای واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سباندې یو سلو نوي هیوادونو چارواکي، استازي او د چاپیریال ساتنې مسؤلین د افریقایي هیواد مراکش په پلازمینه کې د نومبر له 8 نه تر 13 راغونډ شوي وو چې نړۍ د اقلیم د بدلون په موجوده ستونزو خبرې وکړي. رحیم ګل څاروان د نړیوال ستونزې ته په کتو د افغانستان چاپیریال ته کتنه کړې، او وایي افغانستان د نړۍ پر مخ 18 هیواد دی چې د اقلیم بدلون پې تاثیر کړی او زیانمن شوی دی. په موقع رپورټ ته
پلازمینه کابل سهار وختي د ښار اسمان لوخړو او لوګیو داس معاصره کړی چې ګواکې وریځې خورې دي. د کابل ښار هوا دومره ککړه ده چې د دې ښار د اوسیدونکو په وینا تنفس ته هوا نه لري. تیر ژمی کابل ښار کې اصلاً واوره ونه شوه، په داسې حال کې چې پخوا به په دغه ښار کې هر ژمی له 1 تر 12 ځلو پورې واوره کېده. د کابل متل دی چې کابل د بې زره وي خو بې واورې نه. د سږني کال د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې ښایي سږ ژمي کې هم د تیر کال په څیر په کابل ښار کې واوره ونه شي.
اقلیم بیخي تغییر کړی دی. هغه کالونه چې زمونږ یادېږي واورې او بارندګانې به ډېرې زیاتې وي، خو اوس دغه هوا تاسو خپل وینئ چې په څه حالت کې ده، یعنی آلودگی ډیره زیاته ده، ګرد غبار ډیر زیات ده، ازدحام دی، وسایط ډیر زیات ده.
د چاپیریال ساتنې اداره هم د کابل د هوا ککړتیا ته پاندېښنه کړې ده. دا اداره وایي که څه هم د کابل ښار هوا په وروستیو کلونو کې لږه ښه شوې، خو په دغه ښار کې د نفوس زیاتوالی او د 300 زرو په شاوخوا کې د وسایطو شتون د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ښار د اوبو کچه هم له 2 نه تر 3 مترو پورې ټیټه شوې. دا ښار چې د بهر له سطحې 1500 متره لوړ دی، په خپل تاریخ کې په لومړي ځل د ورخ له ټیټې کچې سره مخ دی.
د هوا ککړتیا یو ستونزه ده، په تیرو کلو کې هم دا ستونزه وه، اوس هم دا ستونزه ده. د هوا ککړتیا مستقیما زموږ د هیوادوالو صحت ته ګواښ ده، ولې په مجموع کې د کابل د ښار هوا کوم ارقام چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په تیرو کلو کې درلودل او اوس یې لري، یو څه بهبود موږ ته راښیي چې وضعیت ښه شوی ده په پرتلیز شکل باندې له تیرو کلو سره، ولې کوم ستاندارد چې موږ د افغانستان لپاره لرو د کابل د هوا اوس هم د ککړتیا کچه خصوصا په هوا کې دغه معلق ذراتو موجودیت اوس هم موږ ته تقریبا 3 تر 4 چنده زیات راښیي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې تر ډیره د اوبو او کرهنې سکتورونو ته زیاته صدمه رسولې. د اوبو کچه کمه شوې او په ځینو سیمو کې وچکالۍ کروندې ځپلې. دا بزګر وایي سږکال د مڼو باغ سم حاصل نه دی ورکړی، لامل یې په تیر ژمي کې د واورې او ورخ نشتون او د اوبو کموالی بولي.
هوا ډېر تغییر کړی ده، بیخي وچکالۍ ده او فصلونه متاثره دي، بیخي خراب دي فصلونه. صحیح نه کې پروسه کال هم خوشحالي وه، فصل صحیح ونهسه، نه مڼو بار ونیوه، نه کوم بل اثرات وسه، نه غنم وسوه، نه بل شی وسوه.
افغانستان د نړۍ پر مخ ولسم هغه هیواد دی چې د اقلیم د بدلون له امله متضرر شوی. د وړاندوینو په اساس که د افغانستان اوسنی اقلیم په همدې ډول روان وي، نو ښایي تر 2050 کال پورې 2 درجې د هوا تودوخه لوړه لاړه شي. د نړۍ عمومي تودوخه ویل کیږي چې 4 درجې لوړه تللې ده. افغانستان که څه هم د نړۍ په تودوخه کې ونډه نه لري، خو د چاپیریال بدلون په وچه کې ایثار دا هیواد زیات متضرر کړی دی. نهیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو هغه کورنۍ چې ماشومې ګزند ناروغي وهلې ده، له خلکو غوښتنه کوي چې د خپل ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره هغوی ته حتما د ګزند ضد واکسین تطبیق کړي. ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ راکوي.
دا 2 کلن ماشوم 2 میاشتې مخکې د ګزند له امله په یوه پخځه کې فلج شوی چې د دغې خطرناکې ناروغۍ ضد واکسین نه ورکړل شوی. دی مجبور دی چې د معیوبیت کړونه د ژوند تر پایه پر ځان ومني. د وزیرستاني کډوالو دا ماشوم د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې داسې مهال د پولیو له ناروغۍ سره مخ شوی چې د کورنۍ په وینا د پیدایښت له ورځې څخه بیا د فلج تر وخته له هر ډول واکسین محروم پاتې و. د هغه تره دلبرجان وایي چې نه خو صحي رضاکران سیمې ته ورغلي او نه هم دوی د واکسین پر اهمیت پوهیدل. دا کورنۍ اوس د خوست د ګربز ولسوالۍ د وزیرستاني کډوالو په کیمپ کې اوسي.
دا ستا به خبر لاله چې دا ډاکټرون ته چې یوړه خالي ته څرنګه چې مالیریا د نیمه چې امبر کېدو خو په پیدل نه ده.
بیا خیر چا درته وایي چې دا پولیو ویلی دی؟
ساخیري چې دل ارغلل سینه لاله ډاکټر و پپوس ډاکټرونه په بدل دغه ډاکټرو چې دل ور بدل شوي سینه د پولیو ولا دا سوسکي ور وڅاکول دا وګلټې سینه سیدل وایي چې دا پولیو ده.
حاجی لمبات وزیر چې دغه پولیو وهل المسی په غیږ کې نیولی و، خپلې له اوښکو ډکې سترګې به یې کله د المسی په فلج شوې پښه خښې کړې او کله به یې د هغه معصومې څیرې ته وکتل. حاجی لمبات وایي اوس یې د ټولې کورنۍ ستره هیله دا ده چې المسی فلج نه وی وهلی، خو د ډاکټرانو په وینا دا کار هله ممکن و چې د ګزن ضد واکسین ورته تطبیق شوی وای.
پټاوی ارچګاوی نه دا به تخوري تیری جوړی تکلیف کو او مې غوډه کابلاسي چې قسم غوای
ته ته په تکلیف یې
څه فکر کې چې دا ماشوم چې واکسین دی ورکړی وای نو اوس به ښه وای
واکسین به چې ورکړی خو دا شایو نه ورغلی دا چې ورکړی مې دسې ستر تکلیف ورته جوړ شو او دا خو سمېشت تا په نظان لګېده
د وزیرستاني کډوالو د ګلان کیم سپینګری شمرجان لټول خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره د هر کمپاین پر مهال هغوی ته د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي
پولیو خو دا خو دا شی ده چې دا خو ډېر تاوني شی ده کار څه کوي چې نه دغه دا ډېر جو تاوني ده ځکه چې وړکی وړکی جلکۍ د تا ووایي چې د عمر شه روا دا دار تاونی شایده خو چې څه کې ورکو پیدا ورکو نه کو به راځي د پیدا ګرځي
د رښتې مسؤلینو په وینا کې څه هم ځینې وزیرستاني کډوالې کورنۍ لا هم د پولیو ضد واکسین سره مخالفت لري خو په ټولیز ډول د ګزن ناروغي د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه په هوایي ډیری دون کوي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
لا پاکستان نه راستنیدونکو افغان ماشومان ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزرن د مخنیوي واکسین نه کیږي هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته ستنیږي هیواد ته له رسیدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزرن ضد پولیو څاڅکي ورکړي او د فلج له ناروغۍ نه وژغوري
د مهم خبرونو لنډیز د حکمتیار اسلامي چارواکي وایي چې ټاکل شوی افغان حکومت به پروانونه کې رسمن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه په حکمتیار د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړي د حکمتیار د اسلامي د سولې د خبرو د پلاوي مشر محمد امین کریم امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له 12 کسیز پلاوي د سفر په وخت کې د افغان حکومت ټولو هغو چارواکو چې دغه کمیټې له غړو سره کتلي ورڅخه د اسلامي په مشر او یو څو غړو د بندیزونو د ریکورو پوښتنه کړې ده په هند کې سل کسه د اورګاډي په پیښه کې مړ شوي دي څه باندې سل مسافر هغه مهال مړ شول چې او شاوخوا 209 ټپیان شول چې اورګاډي یې للیک ووت او نسکور شو پیښه د یکشنبه په شپه د هند د اتر پردیش په ایالت کې وشوه سمیته لسکونه امبولانسونه ترې چې زخمیان او مړي روغتونونو ته انتقال کړي خبری منابع وایي چې د سوریې د حلب شار چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي په یوه شونځي د یاغانو د هوانونو په برید کې لږ تر لږه ماشومان وژل شوي دي لسګونه نور کسان د راکشونو په برید کې زخمي شوي هم دي له دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکاري د سوریې رژیم او روسیې ته خبرداری ورکړی وو چې د دوی سره د سوریې په حلب کې د دوی د اعمالو په خاطر به حساب کتاب کیږي سوزن رایس وویل چې امریکا په سختو ټکو په صحیح مرکزونو او بشري مرستو پر رسونکو باندې بریدونه غندي هغه ول دغه بریدونه د توجه وړ نه دي رای زیاده کړه دغه عملو سره د سوری رژیم او د رژیم متحدین په تیره بیا روسیا مسول ده د امریکا مطبوعاتو پرون د شنبه پر ورځ راپورټ ورکړ چې دغه واد د استخباراتو او پوز لوړپوري مشران غواړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه واد د ملي امنیت د ادارې یا ان اس ای مشر د کار څخه ګوښه کړي د واشنگتن پوسټ ورسپانې د لومړي ځل لپاره راپورټ ورکړ چې د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر او د ملي امنیت استخباراتو رئیس جیم کلیپر تیرونی ولسمشر اوباما ته پیشنهاد وکړ چې د سمندري ځواکونو ستر جنرال مایکل راجرز چې اوس د ملي امنیت د ادارې مشر دی د خپلې وظیفې څخه برطرفه کړي جنرال راجرز په عین وخت کې د امریکا د انټرنیټي جګړو د قمندانۍ مشر هم دی تر اوسه پورې واضح نه ده چې د دفاع وزیر ایش کارټر او د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جیمز کلیپر ولې غواړي چې هغه د وظیفې څخه برطرفه کړي ټاکل شوی ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د څلورمې دورې لپاره ځان کاندید کړي د کرشن ډیموکرات ګوند چارواکو ویلي چې هغه به نن د غرمې پر 2 بجې په یو خبري کانفرنس کې خپله پریکړه اعلان کړي د نومبر په 19 او 20 د پیرو هیواد په لیما ښار کې د آسیا د آرام سمندر د اقتصادي همکاري اپیک کلنۍ غونډه روانه ده د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم د غونډې ته ورغلی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو نن د ماشومانو د حقونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو حقونه څومره خوندي دي؟ د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام د بحث موضوع همدا ده. تاسو هم کولی شئ چې په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت د نظر، انتقاد او یا د وضع د ښه والي لپاره کوم وړاندیز کولای د فیسبوک په پاڼه او د ټلیفون د شمیرې له طریقه په خبرونه کې د میلمنو سره مطرح کړئ. نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. تر بیا الله مل. رادیو